سلامونه احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو بچو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه لوی برخه ازادي راډیو ادبی مجله پروگرام ته ځانګړي شوې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایتالیا په سواحلو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی. د وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې د افغانانو پر مړینې چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د ژور خفګان د څرګندونو تر څنګ له خلکو غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې نشته 9 میلیونه وګړي د زده کړې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په روان 2023 کال کې 3 میلیونه بیا ول کسانو ته لومړی ټوپ ورکړل شوی چې د زده کړې لپاره یې څه باندې 245 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. اوچا ویلي چې په کورنیو ټولګیو کې د زده کړې په دې بهیر کې نجونې هم شامل دي. اوچا په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د میلیونونو کسانو د ملاتړ اړتیا داسې مال په ګوته کوي چې طالبانو په دې هېواد کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او هم نجونې او ښځې د تېر ډسمبر له میاشتې راهیسې له پوهنتونونو راګرځولي دي. په پاکستان کې به محکمې د دغه هېواد د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو امر وکړ. عمران خان تورن شوی دی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلي دي. په اسلام آباد کې قاضي ظفر اقبال د سیشن بی پروسویل له عمران خان څخه څو ځله وغوښتل چې محکمې ته حاضر شي خو د سرغړونه وکړه. نو اوس دا چانس هم له لاسه ورکړی دی چې په ضمانت خوشی شي. د عمران خان مدافع وکیل د 5 ورځو په مخه د محکمې د حکم د ځنډیدو غوښتنه وکړه او ویل چې عمران خان د دوو نورو قضایاو په ارتباط محکمې ته حاضر شوی وو خو قاضي دا درخواست رد کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر رافائل ګروسي پرون سیشن به تایید کړ چې د دې ادارې په لټونکو د ایران تر ځمکه لاندې په فوردو اټومي تاسیساتو کې د نږدې 40% غني شوي یورانیمو زرې موندلې دي. ګروسي وویل د موندل شویو خالصو غني شوي یورانیمو اندازه څه کم 40% ده. د یو اټوم بم د جوړولو لپاره 90% خالصو غني شوي یورانیمو ته اړتیا ده. دغه غني شوي یورانیم د دې ادارې څارونکو په 13 جنوري میاشت کې په فوردو تاسیساتو کې موندلې وو. په دې سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې ایران شایي وکولی شي په لږ وخت کې له دغو یورانیمو څخه په استفادې اټوم بم جوړ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون سه‌شنبه هغه قانون توشیح کړ چې له امریکا سره په نیو سټارټ تړون کې د ماسکو غړي توپ ځنډوي. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه مکلف دي چې پر اټومي سرکو د سمبالو وسلو شمیر له 1550 او د قاروشتونکو بالستیک توغندیو شمیر له 200 زیات نه کړي. پوتین تیرونه ملت په وینا کې اعلان وکړ چې غواړي په دغه تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډوي. د روسیې د پارلمان یا دوما دواړو جرګو تیرونه دغه قانوني مسوده تصویب کړې و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. د ایتالیا په سواحلو کې په لسکونو افغانان د شوې دي. طالبانو له سره صلیب او مرستندویو ټولنو غوښتي دي چې د دې کسانو اچاد افغانستان ته انتقال کړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. د توحید تړون درې کاله پوره شول. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکې اسحاق اتمر نظر اخیسته.
دغه توافقنامه یو ناقص توافقنامه و صرف هغه کې امریکا خپل هدف ته ورسید او طالبان خپل هدف ته ورسید.
د خبرونه لوی برخه ازادي راډیو مجلې پروگرام ته ځانګړی شوی ده.
چې پتا یې مېن شوې ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي چې هر یو پر ما شو قیده سری جامې او رانجه واخلي.
په دې خبرونه کې د داسې شعرونو ترڅنګ نور ګڼ مطالب اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د طالبان حکومت د ایتالیا سواحلو ته نږدې په ډوبې شوې کښتۍ کې د اتیا تن افغانانو د مړینې خبر ورکړی. او له خلکو یې غوښتي چې بهرنیو هیوادو ته پر خطرناکو او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. د طالبان حکومت همداراز له نړیوال سره صلیب او نورو خیریه ټولنو غوښتنه کړې چې هیواد ته د دغو افغانانو د مړیو په لېږدولو کې مرسته وکړي. ژغورونکو تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 کسانو مړي موندلي، خو لا هم په لسګونو نور تر دې دمه تري تم دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایټالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د په لسګونو افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله 80 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې د مړه شوي دي. طالبان په داسې حال کې د 80 افغانانو د مړه کېدو خبره کوي چې په ایټالیا کې ژغورونکو ویلي چې تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 مړي موندلې دي. شاوخوا 14 ماشومان دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې شاوخوا 80 ژغورل شوي او په لسګونو تنه تر اوسه ورک دي. ویل کېږي په دغه کښتۍ کې چې د ایټالیا په جنوب د مدیترانې په سمندرګي کې د شنبې په ورځ ناوخته ډوبه شوې تقریبا تر 200 پورې کسان سپاره وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د افغانانو پر مړینې د ژور خفګان د څرګندولو تر څنګ له خلکو غوښتنه شوې چې بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. طالبانو همدارنګه د سره صلیب په نړیوالې کمیټې او مرسته کوونکو ادارو غږ کړی چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله د ورکو شوو افغانانو د جسدونو په موندلو او هم افغانستان ته د موندل شوو هغو په لېږد کې مرسته وکړي. ایټالوي چارواکو د موندل شوو مړو له تابوتونو پلان شوې کتنه ځنډولې تر څو د مړو د پیژندنې لپاره زیات وخت ولري. په عین حال کې لا هم د قربانیانو یو شمېر خپلوان چې اکثره افغانان دي د ایټالیا د کروتون ښار ته چې موندل شوي مړي یې په یوه سپورتي لوبغالي کې په یوه ساړه ځای کې ښودل شوي او روان دي چې خپل ورک عزیزان پیدا کړي. په جرمني کې میشت افغان علاءالدین محبزاده اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې د خپل ترور او درې ماشومانو د څرک معلومولو په نیت اله جرمني تر دې ځایه 25 ډریوري کړی ده. هغه ویلي چې ورته معلومه شوي چې ترور او د هغې دوه ماشومان مړه شوي او یو 15 ماشوم یې ژغورل شوی چې د کوچنیانو د ساتنې یوه مرکز ته بیول شوی دی. ښاغلي محبزاده ویلي غواړي لارې چارې ولټوي چې په څه ډول کولی شي مړي افغانستان ته واستوي. ایټالوي چارواکو همدارنګه د ډوبې شوې کښتۍ اړوند چې ویل کېږي د ترکیې د ازمیر ښار له بندره وتلې وه، د کډوالو د قاچاق په تور د 3 یوه ترکیه او 2 پاکستانیانو د نیولو خبر ورکړی دی. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویل شوي چې هر کډوال شاوخوا 8000 یورو چې څه کم 8500 ډالره کېږي قاچاقبرانو ته ورکړي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د هغو پناه غوښتونکو چې تیر کال له ترکیې د سمندرګي له لارې ایټالیا ته ځان رسولی تقریبا نیمایي افغانانو. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی د دوشنبه په ورځ وویل چې د اروپایي ټولنې ادارو ته په یوه لیږلي مکتوب کې له هغوی غوښتنه کړې چې دا ټولنه د سمدستي د کډوالو د کښتیو د تګ مخه ونیسي تر څو د زیاتو مړینو مخنیوی وشي. هغې ویلي هر څومره ډېر خلک چې دغه سفر ته مخه کوي هماغومره د مړینو خطر زیات دی او د دغې بشري ستونزې یوازنۍ حل لاره دا ده چې د کښتیو د روانېدو مخه ونیول شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني څخه 12/6 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د دوحې د توافقنامې 3 پوره شول. دغه توافقنامه افغانستان ته د سولې د راوستلو تر عنوان لاندې لاسلیک شو. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې دغه لوزنامې سره له دې چې له افغانستانه یې د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه او د جنګ او زور زیاتي کچه تر ډېره بریده راټیټه کړه، خو یوې تلپاتې سولې ته یې زمینه نه ده برابره کړې. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه اسحاق اتمر څخه پوښتنه کړې چې دغه توافقنامې د افغانستان او سیمې لپاره څه نتایج درلودل.
دغه توافقنامه یو ناقص توافقنامه صرف هغه کې امریکا خپل هدف ته ورسید چې خپل سرتیری مسون د افغانستان او دوی ویستل او طالبان خپل هدف ته ورسید چې دوی په قدرت واکمن شول. لیکن د دې نه وروسته کوم مشکلات چې پاتې شو او په هغه توافقنامه کې هغه ته اشاره شو چې هغه کې به بین الافغاني خبرې اترې شروع کېږي، هغه کې به یو پراخ بنسټ حکومت جوړېږي، هغه کې به د ترهګرۍ ډلو ته به دلته په افغانستان کې ځای نه وي.
کله ناکله طالبان تور لګوي په امریکا باندې چې د دغه توافقنامې له مادو یې سرغړونه کړې یا یې ماته کړې. امریکا هم په طالبانو تور لګوي چې مثلا تروریستانو ته په خوره کې ځای ورکړی یا هغه ژمنې چې کړی و چې د خبرو له لارې به د افغانستان راتلونکی نظام ټاکل کیږي په غوونه درېدل. د تاسو په نظر دغه توافقنامه د چا لخوا ماته شوی؟
طالبان دا وایي چې امریکا موږ سره دا لوس کړی و چې افغانستان حریم باندې ځمکنی او هوایی باندې موږ تجاوز نه کوو، لیکن هغه نه وروسته دوی مثلا د زواهری وژل کېدل کابل کې او په افغانستان کې، دوی د تیارو یا مثلا دغه بی پیلوټه تیارو ګازمې په افغانستان کې دا داسې ثبوت ورکړ چې امریکا په هغه ژمن باندې خپل ولاړ نه دی. او طالبان دا وایي چې یعنې تاسو خود هغه لوز موږ ته راکړی و چې موږ هوایي حریم ته به احترام کوو، لیکن تاسو دغه هوایي حریم ته احترام ونه کړ. او بل طالبانو دا غوښتنه هم کړې وه دوی نه چې د دوی نومونه به تورلس ځینې وباسي او ځینې نور بندیان چې دا به دوی ته ازادوي، خو طالبان اوس امریکایان کرمایي چې هغه تعود باندې دوی ونه درېدل. او امریکا طالبان څکه کرمایي چې دلته اوس مثلا دوه ویشت ډلې دي چې دغلته ترهګرې ډلې دي، ټي ټي پي د ATIM د مثلا غور د ترکستان شرقي د جاندولا د حزب تحریر د همدغسې داعش د القاعده د نورې ډلې دي دلته چې دغه د سیمې هېوادونو ته او نړیوالو ته ګواښ دی چې امریکا دا وایي چې طالبان په دغه برخه کې خپل تعهدونو ته وفاداري ونه ښودله.
آیا د لوزنامې یا توافقنامې د بیا را ژوندي کولو هیله شته؟ او په کومو شرایطو کې دا را ژوندي کېدای شي دا لوزنامه؟
زما غوښتنه د طالبان نه دا ده چې دوی دې دغه ابتکار په لاس واخلي، دغه بین الافغانی خبره اترې دې دوی شروع کړي، د خپلو د افغانانو سره چې دوی اول خو دننه په کور یو مشروعیت ترلاسه کړي، دوی حکومت بیا په نړیواله سطحه دغه مشروعیت دوی ترلاسه کړي، تر څو پورې چې دوی وشي کولی چې یو ښه حکومت ولي ولري او داسې یو حکومت چې په هغه کې ټول وګړي ځان وګوري، دغسې حکومت چې هلته قانوني، دغسې حکومت چې هلته کاري، دغسې حکومت چې هلته انکشاف وي، دغسې حکومت چې هلته ښه تعلیم او ښه نظام وي. نو که دغه دوی ترسره نه کړي نو دغه مشکلات به ورځ تر بلې زیات شي، او دا نه یوازې د افغانستان د ولس دپاره ډېر تاوان کوي، خپله د نظام دپاره هم دا زیانمن دی.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر. یو شمیر چاپی خبرونه په کابل کې د طالبانو له لوري د داعش د چارواکو د وژلو په اړه مطالب خبره کړې دي. سټارز اند سټرایپس خبرونه چې د امریکا د دفاع وزارت مربوط ده لیکي چې په کابل کې د یکشنبې د شپې له لوري د طالبانو د عملیاتو په ترڅ کې قاری فاتح د داعش د استخباراتو او سیمه ییزو عملیاتو رئیس وژل شوی دی. خبرونه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا خبر خپور کړی دی. د اسلامي دولت مربوط یوې خبری سرچینې هم دا تایید کړې ده چې قاری فاتح وژل شوی دی. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د فبروري په لومړیو کې هم د طالبانو د عملیاتو پر مهال د داعش درې غړي د دوی د یو مهم مشر اعجاز امین آهنګر په شمول وژل شوي وو. خبرونه وړاندې لیکي چې طالبانو د جنوري په میاشت کې هم په کابل کې د داعش پر یوه ځالي عملیات وکړل چې هغه مهال د داعش اته تنه وژل شول او نه تنه ونیول شول. د ورځپاڼې بیا پر شیاو بریدونو ته اشاره کړې ده. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د حملې مسله یاده کړې ده. همدارنګه د پاکستان د سفارت تر څنګ برید ته او څو نورو حملو ته اشاره کړې ده چې د دې ټولو مسؤلیت داعش منلی دی. واشنگتن اگزیماینر او څو نورو غربي چاپی خبرونه بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ته دفتر یا سیګار تازه راپور ته توجه کړې ده. په دې راپور کې راغلی دي چې د افغانستان د حکومت او پوځ د سقوط علت د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ، د دغه هیواد د اوسني ولسمشر جو بایدن او د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني پریکړې وي. واشنگتن اگزیماینر لیکي چې سیګار شپږو مسایلو ته په خپل راپور کې اشاره کوي چې د کابل د حکومت د سقوط باعث شوي دي. لومړی د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې له لوري له افغانستانه د امریکایي پوځانو د وتلو د موافقې لاسلیک، دوهم تر دې موافقې وروسته د حواله لاري د افغان ځواکونو د ملاتړ درېدل، دریم د ولسمشر بایدن په امر د افغانستان د پوځ د الوتکو او هلیکوپټرو د ترمیم د چارو درېدل، څلورم د افغان پوځ سیاسي کېدل د پخواني ولسمشر اشرف غني له لوري، پنځم د بهرنیو